لتا سي چاوريدون کې سره وي درن واوريدون کو پاتیا او سات په وختو ژبه د افغانستان سیمه اونړي مهم او روسي حالات خبرونه په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي له پاکستانه د سلګونه زره افغان کډوالو وستل د افغانستان د روان بشري بحران د پراخېدو نور ګواښ هم رامنځته کوي. د ادارې پرون په خپل اکسپانډ لیکلي ډیری راستنیدونکي کډوال نه کار روزګار لري او نه د اوسېدو ځای. یونیسیار زیاته کړي پاکستان داسې مال دا اقدام وکړ چې ژمی را روان دی او د افریقا تر دې په بد وخت کې نشوای کېدی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر راستنو شوي او افغانانو هم له خپل بد وضعیت سر ټکولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالې پریسا آزاده د غیر قانوني نیول کېدو پر راپورونو ژور اندېښنه ښودلې. دې سازمان پرون په خپل اکسپانډ لیکلي میرمن آزاده منیجه صدیقي، ندا پروانی، جولیا پارسي، د هغه میړه رسول پارسي او د بشري حقوقو نور فعالان باید سمدستي له بنده خوشي شي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې فعالانو د نیول کېدو په خلینه دی کړی، خو ویل کېږي چې دوی د طالبانو استخباراتو نیولي دي. د روسیا او پاکستان چارواکو د افغانستان او د سیمې پر امنیت خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي د روسیې پاکستان د ګډ کاري ګروپ په لسمه غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې وشوه، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ویرشینین او د هغه پاکستانی سیال سید حیدر شاه ګډون کړی و. اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو په دې غونډه کې په سیمه او نړۍ کې د تروریستي ګواښونو په اړه خبرې وکړې او په دې ترڅ کې د افغانستان منځنۍ او جنوبي اسیا او شمالي افریقا په اړه ځانګړی بحث وکړ. اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې پاکستان او روسیې افریقا کړي چې دواړه هیوادونه به د تروریزم د مالی سرچینو د وچولو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په نورو برخو کې په خپلو کې همکاري کوي. ملګرو ملتونو غزې ته د بشري مرستو د رسولو بهیر د سونګ د موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له امله پرون وزنډه و. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دا اقدام به د زرګونه وګړو او بېکوره فلسطینیانو وضعیت تر دې خراب کړي. هغه د خوړو نړیوال پروګرام وایي ملکي وګړي د غذایي موادو د کمښت له امله سمدستي له احتمالي قحطۍ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د جګړې اومه اونۍ پیلېږي، د نړیوالو مؤسسو چارواکي ویلي چې د غزې پر 2.3 میلیون وګړو د روان بحران یو نوی ویرونکی پړاو را روان دی. او متحده ایالاتو د کتایب حزب الله په نوم د یو ایران پلوي عراقي وسلوالې ډلې پر شپږ غړو بندیزونه ولګول. دا ډله په عراق او سوریه کې پر امریکایي سرتیرو په وروستیو حملو کې په لاس لرلو تورن ده. د دې ډلې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر، د شورا یو غړی، یو قومندان او د رسنیو یو ویان دي. هغه کسان دي چې بندیزونه پرې لګول شوي دي. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو په دې وروستیو کې په داسې حال کې حملې وشوې چې په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له امله په سیمه کې کړکېچ زور اخیستی دی. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل خبر شي. د ماشومانو د ساتنې ادارې د هغو افغان کډوالو په کمپونو کې چې له پاکستانه راستانه شوي د ساري ناروغیو د زیاتېدو له امله اندېښنه ښودلي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې دننه هم خلک له اقتصادي وضعیت شکایت کوي، د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ ویلي د افغانستان اقتصاد چې له وړاندې کړکېچنو اوس بیخي د زوال پر لور روان دی. او د جرمنی او د ترکی جمهور رئیسانو چې هیوادونه د فلسطین او اسرائیل په اړه جلا جلا نظریات لري، تیره شپه په خپله کتنه کې د غزې د روان وضعیت په اړه خبرې کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته وګیاس درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې بعد ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه تاندې څنګه در تخبره شي، خو له هغه وړاندې په لومړۍ نیمایي کې یا نیم ساعت څو مهم راپورونه واوري. د ماشومانو د ساتنې اداره ایسف د چلډرن د هغو افغان کډوالو په کمپونو کې چې له پاکستانه راستانه شوي د ساري ناروغیو د زیاتېدو له امله اندېښنه ښيي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو، د راستنو شویو کډوالو په ماشومانو کې د سختو تنفسي ناروغیو او نسناستي خبر ورکړي. بلخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې یو غړي پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ژمي په دورشال کې د 300 افغان کډوالو د وستو په برخه کې د اسلام آباد اقدام د دوی د حکومت لپاره لویه ننګونه ده. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه یا سیف د چلډرن وایي زرګونه افغان کډوال چې په وروستیو څو اونیو کې له پاکستانه راستانه شوي دي، د تنفسي ناروغیو او نسناستې په څیر له سختو ناروغیو سره لاس ګرېوان دي چې د دې ټولنې په وینا په چټکۍ سره د سرایت په حال کې دي. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې تیره میاشت د سیف د چلدرن په کلینیکونو کې د سختو تنفسي ناروغیو 3000 او په نسناسته یا اسهال اخته 1200 ماشومان ثبت شوي دي. په بیان کې له دوړو او خاورو سره نږدېوالی او په لوغړنو کورونو کې استوګنه په راستنو شویو کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغیو احتمالي دلیل بلل شوی او ویل شوي دي ډیری کورنۍ په هغو باروړونکو موټرو کې هیواد ته راستنیږي چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د ټولنې مشر ارشاد ملک ویلي دي چې له پاکستانه پر راستنو شویو افغان کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغیو سرایت د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. نوموړی زیاتوي چې ښایي په ډله ییز ډول د کډوالو له راستنېدو سره په تېره د کورنیو او نجونو لپاره د څښاک د اوبو او د روغتیایي امکاناتو د برابرولو په برخو کې ننګونې تر دې هم زیاتې شي. بلخوا د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزی ویلی دی چې له پاکستانه د ژمي په درشل کې د شاوخوا 2 میلیون بې اسناده کډوالو ایستل به خورا ډېرې ستونزې رامنځته کړي. ښاغلی عزیزی پاکستان ته د سفر پر مهال رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د دومره ډېر شمیر افغانانو راستنول د طالبانو د حکومت لپاره یوه لویه ننګونه ده.
دا د لسو سلو کسانو خبر نه ده، د شاوخوا 1.3 لک خلکو خبره ده. دا کار به بې له ستونزو نه وي. ژمی په درشل کې دی. زه باور لرم چې کډوال هم له خورا ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. د دوی د دارو درملو او روغتیا خبره، د خوړو ژمي او سړو خبره، نورې ډېرې ستونزې مو په مخ کې دي. دا د امارت لپاره یوه لویه ننګونه ده.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه وای د راستنیدونکو کډوالو په سلو کې 80 خځې او ماشومان دي. په هر څلورو کډوالو کې یو له 50 کلونو کم عمر ماشوم شته او په سلو کې له 70 زیات له 100 کلونو کم عمر لري. د دې ټولنې په وینا ډیرای راستنیدونکو کورنۍ ویلي دي چې د استوګنې لپاره ځای او د خوړو لپاره پیسې نه لري او اوس مهال په موقتی استوګنځایونو کې په ډیر بد حالت کې ژوند تیروي. لبل اخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر پرون وویل چې د ژمي په درشل کې له پاکستانه د سلګونه زره افغان کډوالو راستنېدل به د افغانستان روان لوی بحران نور هم ژور کړي. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پایه بې اسناده افغان کډوالو ته مهلت ورکړ چې په خپله خوښه له دې هېواده ووځي کنه په جبري ډول به وایستل شي. د نومبر په لومړۍ نیټه د دې مهلت له پای ته رسېدو سره سم خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر پیل شو.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسې ازادي رادیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ وایي د افغانستان اقتصاد چې له وړاندې کړکېچنو اوس بیخي د زوال پر لور روان دی. د انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي ډېری افغان کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوي. ډېری ښځې له کارونو ویستل شوي او د دې ستونزو سربیره د نفوس زیاتوالی او له پاکستانه د افغان کډوالو ویستل د اوږدې مودې لپاره بشري اړتیاوې لا پسې زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د دوو راپورونو شننه هم وړاندې کړې او د خپلو دوو تحلیلګرانو له قوله زیاتوي په تیر کال کې د اقتصادي ثبات د ځینو نښو سره سره اقتصاد کمزوری پاتې دی او نشي کولای د مخ په زیاتېدونکي نفوس لپاره اړینې دندې او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې ویاندویانو تاکید کړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. خو د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ راپور کې د دې انسټیټیوټ د یو تحلیلګر ویلیام بیرډ له قوله لیکل شوی په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې او کمکاري هم مخ په ډېرېدو ده. هغه وایي د بېوزلۍ کچه ډېره لوړه ده او ډېر شمېر افغانان لا هم د خپلو لومړنیو خوراکي اړتیاو د پیدا کولو توان نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ په راپور کې له افغانستان سره بهرنیو مرستو ته هم اشاره شوې او لیکي دا مرستې چې په 2022 کال کې نږدې 3 میلیارد ډالر وي په 2023 کال کې سمې نیمایي کمې شوې. په راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا بزګرانو ته د بدیلي معیشت پروګرام پرته د کوکنارو په کښت بندیز د کلیوالو کورنیو د عاید ټیټېدو لامل ګڼل شوی او لیکي دا بندیز به د هغوی 1 میلیارد ډالرو څخه ډېر عاید راکم کړي چې یوازې به فقر او محرومیت نور هم زیات کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د اپریل په 3مه د کوکنارو کښت منع اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل یوه بله لویه ننګونه بولیا وای دا وضعیت به د دې هیواد مالی کړکیچ لا پسې زیات کړي. د انسټیټیوټ د افغانستان د لویو اقتصادي عواملو په اړه لیکلي چې دا هیواد له انفلانسیون سره مخ دی. داسې مهال چې طالبان ورته خوشحال دي چې ګنې بیې به راټیټې شي، خو د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ له قوله دا بد خبر دی، ځکه چې دا حالت د ټولیز اقتصاد ارزښت راټیټوي، بیروزګاري زیاتوي او د دولت عواید به راکم کړي. په دې راپور کې د افغانستان د صادراتو وده هم کمزورې بلل شوې او د عوایدو په کمیدو سره د مالیاتو د کمیدو یادونه هم شوې. د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو کار بندیسته هم اشاره شوې چې له قوله یې د افغانستان اقتصاد ته سخته ضربه ورکړې ده. په راپور کې زیاته شوې د طالبانو بندیزونه په خصوصي سکتور کې د ښځو په دندو بشپړ بندیز لګوي. په راپور کې یوازې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د آرایشګاو بندیسته اشاره شوې چې لږ تر لږه 6000 ښځې له کاره بې برخې کړي. د طالبانو حکومت بیا په محدودو ادارو کې ښځو ته د کار له اجازې پرته د دوی له کار بندیز دفاع کړې او وایي دا پریکړې د شرعي اصولو پر بنسټ کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر بېوزله افغانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې له سختې بېکارۍ سره مخ دي او اقتصادي وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د جرمنی او د ترکیې جمهور رئیسانو تیر شپه په خپل کتنه کې د غزې د روان وضعیت په اړه خبرې کړي. جرمنی او ترکیه د حماس او اسرائیلو په جګړه کې له یو بل سره جلا دریځونه لري. جرمنی د اسرائیل او ترکیه د حماس ملاتړ کوي. بلخوا ملګري ملتونه وایي غزې ته د بشري مرستو رسول د سونګ موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له امله ځنډېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د جرمنی ولسمشر فرانک والتر شتاینمایر بیګا ل خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د منځني ختیځ پر روان بحران کې د خپل هیواد دریځ یو ځل بیا روښانه کړ. د جرمنی د ولسمشرۍ دفتر په یو بیان کې وویل چې د فدرال دولت ولسمشر ل خپل میلمه سره په خبرو کې پر اسرائیلو د حماس ډلې د برید د څرنګوالي او د یوې تروریستي ډلې په توګه د حماس په اړه خپل دریځ واضح کړ. متحد ایالات او اروپای ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د جرمني د دولت بیان زیاتوي چې ښاغلی شتاینمایر د خپل بقا او د ځان د دفاع لپاره د اسرائیلو پر حق ټینګار وکړ. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د راپور لمخې شتاینمایر دا څرګندونې د اردوغان د هغو انتقادونو په جواب کې وکړې چې پر اسرائیلو یې د غزې په جګړه کې لري. د ترکیې ولسمشر که څه هم د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره د حماس ډلې حمله وغندله، خو وروسته یې حماس د ازادۍ لپاره د جنګیالیو ډله وبلله. د بیان لمخې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې دوی ټول باید د برمتو د خوشی کېدو او د سینې کچې ته د دې بحران د غځېدو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. بیان زیاتوي چې اردوغان او شتاینمایر د ملکی وګړو د خوندیتوب او د غزې ترانګې ته د بیړنیو بشري مرستو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په داسې حال کې چې په غزه کې د حماس د افراطي ډلې پر ضد د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي، ملګری ملتونه وایي چې غزې ته د بشري مرستو رسول د سونګ د موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له کبله ځنډېدلې دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې له دې سره په سیمه کې د زرګونه بې کوره او وګړو فلسطینیانو کړاو لا پسې زیاتېږي. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی بیګا وویل چې د خوړو او نورو اړتیا وړ توکو د نشتوالي له کبله ملکي وګړي د سمدستي قحطۍ له احتمال سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د جګړې اوومه اونۍ پیلېږي، د نړیوالو مؤسسو چارواکي وایي د غزې پر اوسیدونکو چې شمېر یې 2.3 میلیون کسانو ته رسیږي، د روان بحران یو نوی ویرونکی پړاو را روان دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
پیاله بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه باندې مطالب خبره کړي دي چې د زنیو لنډیز به واورو.
بیا هم ګڼو لویدیځو مطبوعاتو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په موضوع لیکنې خبرې کړي دي. کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې لیکلي، پاکستان په وروستیو کې په خپله خاوره کې د سخت دریځو د حملو د زیاتېدو په غبرګون کې د سلګونو زرو افغان کډوالو ایستل پیل کړي دي. امنیتي شننونکي د یوه بشري بحران نښې ویني او په سیمه کې د پراخې ناامنۍ په وړاندې خبرداری ورکوي. د بحران نړیوالې ډلې د دوشنبه په ورځ وویل د افغانستان چارواکي د زیات شمیر راستنیدونکو کډوالو د منلو وس نه لري. د کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې پر اساس په پاکستان کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال اوسي. د هغو اکثره له جګړو او یا هم د هغو ټولنیزو محدودیتونو له کبله تښتېدلي چې په وروستیو 2 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې عملي کړي دي. ګڼ نور په پاکستان کې زیږېدلي دي. اوس د هغو نیمایي له دغه هېواده د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ورځپاڼې پر اساس په افغانستان کې د هغوی د لومړنیو او اساسي اړتیاو برابرول به اسانه نه وي. په افغانستان کې د ډېر شمېر کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره امکانات ډېر لږ دي او له بلې خوا پاکستاني چارواکي اجازه نه ورکوي چې کډوال خپل وسایل له ځان سره یوسي. که له پاکستانه راستنیدونکي کډوال وسایل او نورې اسانتیاوې نه لري، خو ځینې نورې غوښتنې ممکن ولري چې طالبان یې نه ورپوره کوي. هغه ښځې چې زده کړې کړي یا یې په مهاجرت کې کار کاوه ممکن له طالبانو هم د زده کړو او کار غوښتنه وکوي. د بریتانیا میل ورځپاڼې هم له پاکستان څخه د ایستل شویو او ایستل کېدونکو افغان کډوالو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی: له پاکستان څخه ایستل شوي افغانان له صفر ژوند پیلوي. تر دې عنوان لاندې د یو پیک اپ موټر عکس لیدل کیږي چې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان پکې سپاره دي. میل ورځپاڼه د هغو ماشومانو او ښځو د سخت وضعیت کیسه کړي چې له پاکستانه تر ایستل کېدو وروسته په افغانستان کې په خیمو کې اوسي. تورخم ته نږدې د غره په لمن کې په کمپ کې خپل هیواد تر د راستنو شویو کډوالو پر بدن د ورځې په مخه د لمر د تیزوالي له کبله خولې ماتوي، خو د شپې په مخه له سړوالي بدن ریږدي. د تورخم چارواکي وایي لکه چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی، لږه لږه 2,00,000 تنه له دې لارې افغانستان ته راغلي. د هغوی په منځ کې ډیر داسې کسان شته چې کټول عمر نوي نو د ژوند لویه برخه له هیواد بهر تیره کړې ده. میل ورځپاڼه زیاتوي په تورخم کې له لومړني کمپ څخه کډوال د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته وړل کیږي او هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ نغدي ورکول کیږي چې د یوې افغان کورنۍ د یوې میاشتې د خرڅ لپاره کافي دي. ورځپاڼې د هغو کورنیو یادونه هم کړې چې په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري. ورځپاڼه لیکي له پاکستان څخه ایستل شوي شیراغا فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی نه پوهیږي چې چیرې ولاړ شي، ځکه د افغانستان په هیڅ ځای کې نه کور لري او نه مځکه. د خپل کړه او نه ماشومان په لارې کې بار کړل چې کندوز ولایت ته لاړ شي، ځکه چې په کندوز کې زیږېدلی دی. د په 15 کلنۍ کې له کندوز څخه پاکستان ته مهاجر شوی وو او اوس په کندوز کې خپلوان نه لري.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وی سات اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ویب پاڼه ده. کولای شي زموږ ویب پاڼه ته ورشي، نه یوازې دا چې زموږ خبرونه ژوندۍ واوري، ټول مطالب چې په ازادي رادیو کې خبريږي یا هم زموږ په ویب پاڼه تاسو په ژوندۍ تړونې کې چالتا شته، دا په کاغذ غلو سره اوریدل شي. ازادي رادیو کې ځای پر ځای دی لوستلای هم شي. هر مطلب په خپل ځای کې د راپورونو برخه، د خبرونو برخه او ترخوای زموږ ویډیو برخه هم شته. خبرونه چې تاسو غواړئ ویډیوي بڼه یو ګوري او د ازادي رادیو د پاره کې البته خبريږي هم اوریدلای شي. ترخوای د ازادي رادیو اډیو یا غږیز خبرونه هم زموږ په پاڼه کې ځای پر ځای دي، هغه ته هم سر ورخکاره کولای او اوریدلای شي. که چیرې کوم خبرونه له تاسو نه پاتې شوی وي او لیدلی مو نه وي، کولای شي د خبرونو جدول کې عمومي پیدا کړئ او هغه هم وګورئ. دا یادونه هم اړینه ده چې ازادي رادیو زموږ په سوشل میډیا یا زموږ په ټولنیزو رسنیو ټویټر، یوټیوب او ترخوای انسټاګرام او فیسبوک کې ژوندۍ خبرونه لري. البته ځینې خبرونه چې ویډیو دي هغه ژوندۍ دي چې تر ډېره پورې سیاسي او خبری خبرونه دي. زموږ ټولنیزو رسنیو کې تاسو هم په ژوندۍ باندې کتلای شئ.
اوس به ولاړ شو کندوز ته. هلته د اقتاش ولسوالۍ خلک وایي هغه ډول چې اړین دي اسانتیاوې نه لري. د سړکونو خرابوالی، د روغتیایي مرکزونو کمښت، د ښوونځیو، د ودانیو او برېښنا نشتوالی هغه لویې ستونزې دي چې د دې سیمې خلک یې د خپلو مشکلاتو په توګه یادوي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی شته ستونزې ژر ور حل کړي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د کندز د اقتاش ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي او د روغتیایي مراکزو له کمښت څخه شکایت کوي. اقتاش د کندز تازه تشکیل شوې ولسوالۍ ده چې په 2015 کال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د یاد ولایت لپاره درې نوې ولسوالۍ منظور شوې چې یوه هم پکې د اقتاش ولسوالۍ ده. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د تیر نظام پر مهال دغه ولسوالۍ د سختو جګړو شاهد وه او له امله یې په یادې ولسوالۍ کې لږ پراختیایي پروژې پلي شوي دي. د اقتاش ولسوالۍ د سوجانیو د سیمې یو اوسیدونکي نقشبند سوجانی ازادۍ راډیو ته وویل:
مو اشدن د کلینیک ضرورت داریم.
خلک روغتیایي کلینیکونو ته جدي اړتیا لري. زموږ سړک سخت خراب دی، باید په اساسي ډول ورغول سي او د دې ترڅنګ د ښوونځیو لپاره باید ودانۍ جوړ سي. او پر دې سربیره موږ د څښاک پاک اوبو ته اړتیا لرو. چارواکي باید زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د نوموړي ولسوالۍ د اوسیدونکو د خبرو له مخې د سړک خرابوالی، د روغتیایي مرکزونو کمښت، د ښوونځیو د ودانیو کمښت او د برېښنا نشتوالی دا هغه عمده ستونزې دي چې دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د دې ولسوالۍ د جنت باغ سیمې یو اوسیدونکي محمد الله راته وویل:
مشکل د مونږ دغه ده، یوازینی مشکل دغه ده چې مونږ برق نه لرو او سړک د مونږ خرابه ده، کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو. مونږ د دولت نه دا تقاضا لرو چې مونږ ته وروره دغه کوم شی چې کمبود لرو دغه مونږ ته جوړ کړي. کوم وخت نا وخت یو مریض پیدا کیږي او ښه پیدا کیږي، سوچ کلینک پور رسیږو، مریض د مونږ مابای نزی سارکونه هم خراب دي.
د اقتاش ولسوالۍ د باسوس سیمې یو اوسیدونکی محمد مرتضی هم ورته خبره کوي:
دې کلی کې جنگ سوای ده، دا کلی ټول وران ده، نه برق او نه سرک لرو، هر څه وران دي. اوس لږ زره د ابرسانی شبکې کار روان کړی ده، پای کار روان ده، اجتماع باندې نور کلی وران ده. نو مشکلات خلک ډیر زیات لري، شخصي مکتب نه لري، کلینیک نه لري، دا کلیوال ټول کورونه وران دي.
د اقتاش ولسوال مولوي عصمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې ان نوموړي ولسوالۍ ودانۍ نه لري او اداري چارې په یو کرایي کور کې مخته وړي.
سړک مردم خراب است، همه سړکونه خراب است، اگر فرعي است یا عمومي است.
د دې ولسوالۍ عمومي سړک خراب دی، زیات شمېر ښوونځي ودانۍ نه لري او شته روغتیايي مرکزونه بسنه نه کوي. باید په دې ولسوالۍ کې یو 50 بسترېزه روغتون جوړ شي. ولسوالۍ هم اداري تعمیر نه لري. موږ د خلکو ستونزې تر لوړ پرو چارواکو رسولې دي او تمه لرو چې ورته رسیدنه وسی.
نوموړي ولسوالۍ د 40 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. پخوا اقتاش د خانابات ولسوالۍ اړوند سیمه وه، خو د تیر نظام پر مهال یاده سیمه د خانابات له بدنې جلا شوه او ولسوالۍ ته ارتقا وکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په 40 کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
وسام ساسي د پیغامونو وخت سیدلې. خو ساسي د پیغامونو لخبراوي وړاندې ک غواړي د خپل سنزو پاړه او نور مهم مسایل پاړه باندې موږ خپل نظریات راولګي او ازادي راډیو یې درته خبره کی. زموږ واتس اپ شمیرې ته چې ساسي د پیغامونو په پای کې خبريږي هغه شمیرې ته خپل غږونه راوسوي. موږ به ساسي پیغامونه د ازادي راډیو په بیا لا بیل خبرونه کې سریر وي ساته دي تاسو خبرو کوم. اوس هم ساسي پیغامونه
ستاسو ل پیغامونو
پاکستان میں تماس در سے نیو لی دی سنید افغانستان یم دا کندار ولایتیم کندار کی میں وزیفات رو لک مندین دا پوستیو
اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی راغلی یم پاکستان کې اوسم اوس پاکستان پرېږدي نه دلته او هلته موږ ژوند په خطر کې دی دلې په ځنګله کې ټکان راباندې سوي دي هلته یې ویشتلی یم په پاکستان کې کولمې مې ټوله په لشتکې دي سوال بل د دوم د نړۍ سمه دا غوښتنه ده چې زموږ ستاسو سمه دا غوښتنه ده چې زموږ غږ درې چا پرې ورسوي او نړۍ سمه غوښتنه ده چې زموږ خاور کې وکړي
ژوندی ژوند کې یو بل سره همدردي او همکاري وي چې له هغو څخه د خلکو ته پور ورکول وي بیا له خلکو د مجبوریت او د ضرورت په وخت کې د پور اخیستل یا د پیسو یا د بل څه شي نو طبعا افغانستان کې دغه د پور اخیستل او د پور ورکړې دود ډیر دی هغه که د سامان دودی او که هغه د نورو مالی د نورو موادو دودی چې په ورځنیو چارو کې د خلکو ترې استفادې ورګرځي او ضرورتو ته پېښېږي نو د کلي کور نه ونیسه تر کاروبار او تر دفتره او بیا تر سنګره دا شیان شته دی د پور ورکړه اما افغانستان کې طبعا اوس د پور ورکړې اعتبار یو څه کمزوره شوی دی هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو نو بیکاري زیاته شوله زمونږ کې هیواد کې پور هغه چاته ورکول کېږي چې ګوري سبا یې دا لنډوونکی دی کولی شي د خپل پور ادا کړي نو په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکوي چې کاروبار یې جوړي معاش ولري د عایداتو منبع ورته معلومه چې مثلا احمد ما نه قرض غواړي د عایداتو منبع شته نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکړي مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع یا نو کاروبار ډېر ګډ وډ شو نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور ورکې باندې اعتماد نه کوي نه چاته ډېر په اسانۍ پور نه ورکوي ولو که ډېر نږدې خپلوان هم یې پوهېږي چې هره بېکاري چاته ده دا بېچاره بیا ماته څه راکړي یا نو ما سره به څه همکاري وکړي
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو لیدونکو ټولو ته سلامونه خو د قرض په ارتباط باید داسې ووایم که یو سړی ډېر له انتها زیات قرضداره کېږي باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې او بل هغه تر ټولو غټ خبره دا ده چې هغه مجبوره نه کړي چې هغه دونه مجبوره نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو جایونو ته ولاړ شي هغه بیا پور ورکولو توان له لاسه ورکوي اوس ما خپله قرض کړی توانی سوی یم کاروبار مې کړی په وکې توانی سوی یا چا پیسې راچې وړې دي تقریبا هغه پور اوس زما له وسه پورته ده زه د ورکولو توان نه لرم خو د ما مانې چې د چا په پیسې دي هغو زه مجبوره کړم چې زه خپله وظیفه م له لاسه ورکړم او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکړم خپل وطن پرېږدم او وتښتم نو فلا دې وکړه چې دا ما پیغام تاسو نشر کړئ تر څو پورې د خلکو سره یو احساس د رحمدلي او د صله رحمۍ پیدا شي وسلام
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمېره ده 00422114201. ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422114015
شمیره بیا تکرارو 00422114015
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس ډیر مننه چې تر دم غړي پورې را سره وي ازادي رادیو سلیروي سات اوس خبرونه لري زموږ خبرونه په میډیم او منځنۍ چپو باندې خبريږي تر خوای زموږ سنی خبرونه په زموږ پرونیز رسنوي هم ژوندۍ د ویډیو په شکل باندې نشرات دي تاسو کولای شئ د ډیرې لمحال د افغانستان په خلوت د مخام د شپږ بجو ورسته واوري درنو اوریدونکو ډیر مننه چې و را سره وي د خبرونه په پایل کې هم یادونه کړې و چې دویم نیمایي د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه د ځوانانو لپاره تاندې څانګې لپاره جلا شوې ده. خو مخکې له دې چې هغې خپرونې ته ورشو، په افغانستان کې د سهار 6:13 شوې، یو ځل بیا هم